حکومت په دغه هیواد کې میشتو د پیوار قاتلرون کو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخرې نیټې پورې له دغه هیواده ووزي. میهن جان د پیوار قاتلرون کې بل افغان خبریال دی. د د کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
والته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلې په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنلیست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالې کارت لري وای همدې هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې یې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پرېږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پیوار کارتونو د استلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره پر رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسول پاکستان وایي چې موږ افغانان وباسول پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم ده چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبریالانه ورسنیز کارکونکي د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل د پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه یواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکي افغان خبریالانه ورسنیز کارکونکي شته کره شمیر نه دی معلوم، خو د دغه کارت لرونکو ټولو افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه ښودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بېلابېلو نورو برخو فعالینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي وه حتی اقل زیانګالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستانه نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر هم د اګست په 6مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټوکولا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
وسم ورزو منځنی ختیسته اسرائیل فلسطینی وسلوال ډلې ته خبرداري ورکړي چې غوښتنه ومني کنه غضب یو ځل بیا له خاورو سره خاورې کړي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وایي که حماس د بې وسلي کولو، د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو خوشي کولو او د اسرائیل په شرایطو د جګړې پای ته رسولو سره موافقه ونه کړي، غضب له خاورو سره خاورې کړي. اسرائیل کاتس په خپلو رسنیو کې د جمعې پر ورځ ولیکل که چیرته د حماس تیری کوونکي او وژونکي ډله ژر تر ژره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اسرائیل له شرایطو سره موافقه ونه کړي، د دې ډلې پر مخ به د دوزخ دروازې پرانیستل شي. د اسرائیل دفاع وزیر د غزې دوه ښارونو ته چې مخکې د عملیاتو په ترڅ کې تخریب شوي دي اشاره وکړه او زیاته یې کړه که دوی موافقه ونه کړي د حماس پلازمینه به د رفح او بیت حانون ښارونو په څیر شي. کاتس دا څرګندونه وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې هغه د غزې په ترانګه کې د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو د خوشي کولو لپاره د سمدستي خبرو اترو وړاندیز کوي. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ په یوه ویډیو بیان کې پرته له دې چې په دې برخه کې نور جزئیات ورکړي وویل چې دوه مسلې، حماس ته ماتې ورکول او د ټولو یرغمل شویو کسانو خوشي کول، سره یو ځای غوټه شوي دي. د اسرائیل دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې د غزې ښار د نیولو لپاره د شاوخوا 6,000 احتیاطي سرتیرو د جذب غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې خبرداری ورکړې چې د اسرائیل دا پلان به چې په غزه ښار کې خپل پوځي عملیات پراخوي د غزې ترانګې پر وار لمخه ځپل شویو خلکو ناوړه بشري اغېز وشیندي. له څو ورځو راهیسې منځګړي منتظر دي چې د دوی د اوربن وړاندیز ته اسرائیل څه ځواب ورکوي. حماس ډلې د اونۍ په پیل کې له دې وړاندیز سره موافقه وکړه. فلسطینی سرچینو ویلي چې د نوي وړاندیز له مخې به برمته شوي کسان تدریجي خوشي شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې برمته دې یو ځای خوشي شي. په غزه کې د اسرائیل د جګړې د پراخولو او د غزې ښار د نیولو له پلانونو سره د اسرائیل دننه او نړیواله کچه مخالفتونه شوي دي. د فرانسې خبری آژانس په باور د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پر اسرائیلو د حماس په برید کې چې جګړه ورسره پیل شوه 1219 کسان ووژل شول چې ډیری ملکیان وو، او 251 کسان برمته شول چې 9 یې لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ د برمته شویو کسانو له ډلې تر دې دمه د 20 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د حماس تر واک لاندې غزې ترنګ کې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د جګړې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2120 فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به اورسته درته په خوست کې د کرکټ د لوبو چې یو سیمایز جام پیل سوی جزئیات درکو، خو اوس راځو دې ته چې تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبله د سوداګریزو لاریو تګ راتګ ټکنی شوی او سوداګری زیانمن کړي دي. دا وروسته تر دې چې دغلته پر افغان لارۍ چلوونکو ویزې جبر شوي او د لاریو د وختو لپاره ځانګړی مهالویش اعلان شوی دی. پخوا افغان لارۍ چلوونکو او کلینرانو یې لویزی پراته په یو ځانګړي سند په تورخم تګ راتګ کوو. تفصیل په دې راپور کې.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکی دی چې د تورخم له لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اګست 22 آزادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم سخر تر تورخم پوری موتر رو نوالار دی چه شاوخوا 255 موتری دی. یوازنه پلمه د موتر چلون کو ویزه او پاسپورتو ندی چه پا تیرو چورزو که دیرستون زیرا منسته کردی. حتا اغا موتر چلون که چه دشپک میشتی ویزه هم لری د تیره دو اجازه نور کول که گی. موک بادرنگ او بانجانو می سادرو چه یو موتر تا پا دری ورزو که پاکستان تا د اوختو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد ترسی کی هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوې صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوو د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړی دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوو او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوې او سبزی لګدوي باید له کوم خنډ پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې درې فصل صادرات میوه باید بلاریای زنا کس میدونه وقفه در تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنډه تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوی او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابیږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په حق غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نیسي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه، خو د روان کال د اګست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل له ننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې پر سوداګرۍ منفي اغېز کړی، خو د طالبانو د حکومت د سند او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنجشنبه په ورځ د اګست په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 14 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره شوې ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول شوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی ک چرته انټرنیټ کاروي زموږ وی پانه تصویر ورخاره کی هلته د ورځې تازه راپورونه او خبرونه شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. د خبری مجلې روسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ځایی 500 اوریزه لوبې پیل شوې چې ګڼو مینوالو هلته ورغلي او دا لوبې نږدې ننداره کوي. نجیب الله الخیل پرې دا راپور را لېږلی.
د اګست په 9مه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لسې 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپین غر، بند امیر، آمو او بست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپین غر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د 1/16 منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزې او نیمه سلیزې ترسره کړي. د سپین غر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې خوځېدل. د عامو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشهور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپچونه کې، که توپوهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړل چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسته کرکټ او خاورې سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې انده کې خپل لوبه تر سره کوم. ورو هم دا کوشش چې د سلوبه تر سره کوم چې ټیم ته می ګټه ورسیږي او په هغه کې الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم. پکې
سپین غر لوبډه د ته د لوبه په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونتوانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو ورسره غږیږو. دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو. اوس کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونټي ده چې موږ د دې سره په ویلیان شیر کوو، خپل ایکسپیرینس ورسره شیر کوو. سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو او که بسمنانی بسمنان سینیر بسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای. نو اما غی
تاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لست اې د 500 ورځې سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اگست 21مه مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډیر شمېر کې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. تدی هیله چې ټول جوړو غو سیاکمن بیاست شره واسطه ولسم ټولګي وښ پژم واسطه. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، اوس سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم په اصولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وویل، چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو، چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ ستاسې درس به تر 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي، هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دی، او ورسره کاربون دای اکساید دی. تاسو د دې رول پیژنو چې دوی څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده، هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ATP باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړولو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ATP ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی، د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا په مرسته اوبه چشکیږي، ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی، هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندي موجوداتو ته د سا اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده، د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې دي نوي د نور په رڼا کې. د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګانې، دغه د کلوروفیل چې دي، د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپي چې دي، هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دي، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو، چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو کچیر دا موږ تر یو منشور څخه تیر کړو، د لمر رڼا کوم رڼا چې ده، هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په ځیې ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ځیې ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تر ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک که ده کلوروفیل وانده وایو، کلوروفیل چه ده کل چه کلوروفیل ده لمر رنا جذبوی ده هغی الکترونون پلوار انرژی حالت که بیداریجه، چه پده سره ده کم ده بیدارسی و الکترونون چه ده هغا ده انرژی ده تولید ده تعمل لپاره حرکت کوي، او ده الکترون انتقال زنزیر ته ځان ورسوي. او ورپسی ده همدارنگ ده کمی عملی چه لمر نور رنا ده لودل کلوروفیل هم عین کم دندی چه ده ته پکې رسی. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خوم اول اوس راځي د کلوروفیل دوای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي، او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسی چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کومه عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیې ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي. چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه څه کوي؟ ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د ځیې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسی چې په ځیې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادیدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د ځیې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وویله، او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو څاڅکي لیدلی وي چې هغه څه کیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم څه لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایو هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تېر موضوع کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په ځیې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پسر زو پر از یه ترکیب در نور اغیزمن عوامل وایم پر از یه ترکیب که چی دی نور خپل مهم رولو باوی یوازی اوبا داغا کم کربون دی اکساید کلوروفیل دی مهم ندی دو غو یوازی غوی ندی یعنی دو غو سر تو دو خواهم دو دیده پر دیر ضروری ده ترچو دی اخپل عملیه سر تو رسی عموماً داغا کم دی چی پا کم مطلب ده تو دو پا کم درجی کوالش شود داغا و که خپل عملیه تعمل سر تورسی آغا ده 15 سخه تر دیش درجه پریدی که چیره ده دیش درجه سخه دیسی ده عملیه چی کیجه کراریجه عملیه پا کرار دول سر پا ورو دول سر سر ترسیجه او که چیره ده ده اندازه 15 سرویش درجه تورسیجه ده عملیه پا مکمل دول سر ده دری دول عمل کیجه یعنی ده تودوخی تاثیرات مجده ده دیس خمالمیش سونه تودوخه پر زیعی ترکیب باندی خپل اغیزه چی هم دارنگ زینی بغیر ده چه دی زینی نباتات پا دیک شامل دی زینی نباتات حتی کوالی چی پا دیرو لویو ده تودوخ پا درجه کی یا هم پا دیرو کم یا خواهواکی خپل ده زیعی ترکیب عملیه سر تورسیم زینی دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د صفر څخه تر لسو درجو سانتیګریډ پورې هم خپل ځایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 سلویش څخه تر 50 درجو سانتیګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسي شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسی او خپل ځان د پاره قندی مواد آماده کوي ورپسې رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندۍ اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو په ژوند یې سمو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسو وویله دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې نه په ژوند یې څنګه د ای ټي پی انرژي اماده کیږي دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټوله انرژي چې د چشې د اصلي سرچینه لمر دی یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر درنا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي عضوي مواد اماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي اماده کوي مثال خبرې نبات دی هغه چې څو قندي مواد اماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړي نه شایسته او قندونو په واسطه په دا سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل ژوند چې کو د پاسته مخته وکړو کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن اماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند چې کو مخته وړو یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایی ترکیب عملیه چې د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي عموماً موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې په پزان کې ذخیره کې دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنې د موږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون دی اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو که چیرې کاربون دی اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی په خیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي؟ او اخرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنی هلی لرما چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنه خلاص د دولسم ټولګي و شپږم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیتیکي بینظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپېژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن و یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېدی یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدلې. او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپېژندی چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شوه د ده هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغیرونه چې وه هغه پکې رامنځته کېدل. تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلی او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټي آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي. یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږ مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټي آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي یعنې د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري.
همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایی مواد نه جذبېږي د وزن کمښت پکې کې رامنځته کیږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکې کې کیږي د پکېږي همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتحانات په سوجو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجه چې ده هغه سوجو دی نو په دوی کې د مکرر امتحانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې د مشکلای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ګورستر انټي بیوټیکونه دي د انټاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا خستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې بعد د هرڅ خې استفاده کړو چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی ورپسې بل یو ډول چې دی یوشتم ټرایزومې ده یوشتم ټرایزومې چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنټیکي اختلالونو کې چې دی په یوشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې په کې چې کیږي کروموزوم اضافه کیږي په دې سره موږ په تیل وسونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه مو د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یوشتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او دې چې په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی د کوچنی قد لري مخه چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دې چې دی لنډي ګوتی او ټیټ عضلات ټون لري مثال اول د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي ذکر په ذکر کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دا کسان چې دی د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینیا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي د دې د لپاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو د هغه د لپاره مخې لزېژن د وینی معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سره ورسو یا هم اورسته لزېژن د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سره ورسو دا چې دی عموما د نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه په عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي پکې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دغه بېنظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې هغه چې کیږي ډېریږي چې هغه ښځې چې 45 کال عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بېنظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په پښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې کچیر موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی کوچنی قد لري او د یو سلو سلویشت سانتی متر پورې د هغو پر اندازه یې او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال کنجوالی لري یا یو بل ډول یې او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتی ځانګړتیاوي چې دی هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت دی یعنی د جنسي غړو نارسایی ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دی ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره. د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه دپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجراسي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کم ډي این اي کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تش فارسیمی ونی په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاری په مرسته د دې مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیه اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه یې اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مست راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله ان شاء الله چې کومه موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.